دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
آشنا رادیو ډیرو درنو لیدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی ماښامنۍ خبرونه پیلو نن سه شنبه او سبا چهارشنبه د امریکا غږ آشنا رادیو ټولې خبرونه د امریکا د نوې جمهور رئیس د لوړې مراسمو ته ځانګړي سوي دي. هله د خبرونه تر پایه واورئ. خو اوس به د دې ساعت خبرونه واورئ.
السلام علیکم درنو ریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن سبا د امریکا د شپږسل ویختم جمهور رئیس په حیث لوړه کوي. دغه مراسم سبا د جنوري په شلمه د واشنگتن په وخت د غرمې په 12 بجو تر سره کیږي. بایدن پلان لري چې د لوړې د مراسمو نو وروسته په دفتر کې د کار په اول ورځ د مهاجرت او د اقلیم د بدلون په باره کې په داسې حال کې د ټرمپ پالیسي لغوه کړي چې حکومت د کورونا د بحران په حق له اقدامات چټکوي. د بایدن د سلاکارانو د مرکو لمه او د هغه یاداش لمخې چې د بایدن راتلونکي اداري رئیس خبر کړی دی، بایدن د کورونا د وبا د واکسینو د ویش د چټکولو او د کورونا لوجې متضررو امریکایانو سره د مرستې لپاره 1.9 میلیارد ډالر غوښتي دي. په فدرالي ادارو، الوتکو او سرویس موټرونو کې د ماسک اغوستل د دې د پلان په اساس ضروری کیږي. د مهاجرت، د تعلیمي پورونو او نورو مسلو په برخه کې بندیزونه لري کوي. د امریکا د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د خارجي پالیسي ټیم ژمنې کړې دي چې د نړۍ په خواوشا کې به د خپل شریکبانو سره کار وکړي چې د دیموکراسۍ د کمزوري کېدو نه نیولې ان بیا په نورو ساحو کې د چین، روسیې او نورو استبدادي دولتونو سره د زیاتیدونکو رقابتونو مقابله وکړي. خارجه وزارت ته د بایدن نومول شوی شخص انټونی بلینکن د سلاد جرګې د خارجي اړیکو په کمیټې کې د سوالونو ځوابونو په لړ کې د خبره کړې ده. بلینکن به ولسی جرګې ته هم وایي چې امریکا چین ښه ماتول شي. د ویلي دي چې موږ د نړۍ په خواوشا کې د خپل نفوذ په زیاتولو خپله مهمه او اصلي ملګرتیا بیرته تازه کولای شو. په ګډه به د روسیې، ایران او شمالي کوریا د تهدیدونو ځواب ویلی شو او د دیموکراسۍ او بشري حقوقو دفاع به وکړي شو. محققین وایي د کالیفورنیا په جنوبي برخه کې د کورونا دی ویروس نوې ډول کشف شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې تر بل هر ځای نه دغلته کورونا ډیر خلک نیولې دي. سیدار سینای چې په امریکا کې په غیر حکومتي علمي طبي مراکزو کې یو لوی علمي تحقیقاتي مرکز دی، ویلي دي چې د دې ټیم د نومبر او دسمبر په میاشتو کې په ټول جنوبي کالیفورنیا کې د 3000 او همدغه راس په لاس انجلس کې په خپل روغتون کې د 192 ناروغانو د معایناتو وروسته د نتیجې ته رسیدل دي. د دغه تحقیقاتي مرکز همکار او لیکوالانو ویلي دي چې اول وار د جولای په میاشت کې د یو ناروغ په معاینه کې دغه ویروس نوې ډول پیدا شوی وو. د حیرانتیا خبره دا ده چې د هغه وخت رئیس تر اکتوبر پورې بیا په جنوبي کالیفورنیا کې نو خبر شوی. سیدار سینای ویلي دي لکه څنګه چې په برتانیا کې د دې ویروس نوې ډول وپیژندل شو، همداشان د امریکا په متحده ایالاتو کې د دې ویروس یو نوې ډول پیژندل شوی دی. دغه محققینو ویلي دي چې اوس په شمالي کالیفورنیا، نیویارک او واشنگتن ډي سي کې د کورونا د نوې ډول پیدا شوه دی. په لاس انجلس کې په تیره هفته کې په متوسط ډول د ورځې 14000 خلک په کورونا اخته شوي دي چې دوه میاشتې مخکې په کې د ورځې د 3009 خلکو د ناروغه کېدو خبرونه ورکړل کېدل. د امریکا په متحده ایالاتو کې په دغه موده کې هم ډېر خلک کورونا نیولې دي او همداشان ډېر خلک ترې مړه شوي دي. د ریټرز خبری آژانس ویلي دي چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان خپل ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقداماتو ته د توجه په اړولو د امریکا نوی جمهور رئیس ته چې هغه د امریکا یو داسې مهم ملګری دی چې کول شي کارونه سرته ورسوي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ناتو سرمنشي یان سټولټنبرګ ویلي دي په افغانستان کې د ناتو حضور په شرایطو پورې تړلې ده. نو وړي په ټوټر کې لیکلي دي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د سولې په بهیر په ټلیفون کې غږیدل دي. سټولټنبرګ زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د سولې په حق له د ناتو په دریز کې بدلون نه راغلی او په افغانستان کې د ناتو حضور په شرایطو پورې مربوط دی. د ناتو سرمنشي یو ځل بیا په خپل ژمنې باندې تاکید کړی دی او ویلي دي چې ناتو په افغانستان کې د افغانستان د قواو ملاتړ ته دوام ورکوي تر څو دغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو د امن ځای نشي. ناتو په داسې حال کې د افغانستان سره په خپل ملاتړ باندې ټینګار کړی دی چې د امریکا متحده ایالاتو په روانه هفته کې په افغانستان کې د خپل عسکرو د کمولو خبر ورکړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي دی چې د عسکرو کمول دا ښیي چې امریکا غواړي په افغانستان کې جګړه ختمه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دی چې د قندوز په ولایت کې د افغانستان د عسکرو او د طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال طالبان او د ملي اردو 4 عسکر وژل شوی دي. دغه وزارت تل په اعلامیه کې ویلي دی چې دغه نښته 13 شپه د قندوز د باغ شرکت او د دشت ارچی په ولسوالیو کې شوې ده. په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبانو په امنیتي پوسټو بریدونه کړي وو، خو د افغانستان امنیتي قواوو شاته وتنبول او په متقابل ډزو کې 15 وسوال طالبان ووژل شول، 12 نور ټپیان شول. همداشان د ملي اردو 4 عسكر هم وژل شوی دی. وسوال طالبانو د باغ شرکت د جګړې مسؤلیت منله او د 13 امنیتي عسكر د مرجوب لی ادعا یې کړی ده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مرکزی هیئت غړي حافظ منصور د طالبانو په مذاکره چې استاذ تور لګولې دي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیواله نه دي. حافظ منصور نن د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې طالبان د روانې جګړې د مشروعیت او د مشروعیت په حق له هم خبرو ته نه حاضرېږي. خاغلی منصور زیاته کړې ده چې له هر څه وړاندې باید طالبان د روخانه کې چې ولې هر ورځ بیګنا انسانان وژني. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی جلی یو غړی ویلی دی چې دوی خپل اجنډا جوړ کړی ده او طالبانو ته سپارلې ده، خو طالبانو لا تر اوسه پورې خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم منی چې لا هم د اجنډا په حق له داخلي مجلسونه ادامه لري. د امریکا غ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د جیولوژیکي چارو د ادارې د سروې د رپورت له قراره د دوشنبه په شپه د ارجنټین د سان هوان په ایالت کې زلزله شوې ده چې قوت یې 6.4 درجه وو او ټاکانونه یې اند چيلي په مرکز سانتیاګو کې احساس شوې دي. د زلزلې د شدت له وجې د دوکانونو د تاخچونو هر څه په هوا کې خپاره شوې، ودانې ویجاړې شوې او په سان هوان کې لوی لار تخریب شوې ده. د بریښنا د قطع کېدو او د تلفاتو په حق له سمدستي موثق رپورټونه نه دي رسیدلي او توقع ده چې مکسیکو د فایزر بایوټیک کمپنۍ د کورونا د واکسینو خپل وروستي جو پاتر لاسه کی چې پراتونکو دریو هفتو کې د دې لپاره چې نورو بیوزلو ملکونو ته واکسین تولید شي د ملګرو ملتونو د پیشنهاد په اساس د واکسینو خریداري محدود شي. زیبا خادم د امریکا غ آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل؟ قدر من اوریدونکو، سبا د 4 شنبه په ورځ د جنوري په 6 نیټه شاغلی جو بایدن د امریکا د 46 جمهور رئیس په توګه د لوړی مراسم ترسره کوي. امریکا جا دا مراسم په مستقیم ډول نشروي. هله دا چې زموږ خبرونه واوري اوس د خبرونه لومړی مطلب درنو اوریدونکو، سبا د 4 شنبه په ورځ د جنوري په 6 به منتخب جمهور رئیس جو بایدن په واشنگتن ډی سی کې د ولسمشری لوړ وکړي. د امریکا د ولسمشر ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس په ودانۍ د حمله څخه وروسته امریکایان د دغه ډول پیښې لپاره تیار دي، خو د یووالي هیله لري. د امریکا جا د خبريال مایک اوسولوان رپورت نظرانه یوسفزی تاسولوي.
د امریکا د ولسمشر د لوړی د مراسمو لپاره چې هر څلور کال پس کیږي په لوی کچا امنیتی تدابیر نیول کیږي. دا ځل په لومړی ځل دومره لوی شمیر پوځیان ځای په ځای شوې دي چې د کورنی جنگ وروسته په واشنگتن کې په لومړی ځل په دومره لوی شمیر کې پوځیان ځای په ځای شوې لیدل کیږي. د امریکا د استازو په مجلس کې تیرونه ولسمشر ټرمپ په دویم ځل استیزار کړل شو. د بایدن د لوړی د مراسمو موضوع د امریکا یو ورده چې یو ستونزمن هدف دی. د امریکا پلازمینې ته د ملي ګارد 25,000 تنه راغوښتل شوې دي. دا د پولیسو برسره دي. د واشنگتن د پولیسو په خواني مشر چارلز ګینر امریکا غږ ته ویل چې حالات خوندې دي. هغه وویل د دغه لپاره د یو کال نه تیاری روانه وي. کله چې زه د پولیسو مشر هم نه هم داسې و او اوس به هم د امریکا د نورو ایالتونو نه 15,000 پولیس راوستل کیږي او د استخباراتي ادارو سره به هم کومک کیږي. هغه ول چې زه باور لرم چې د امریکا نوې ولسمشر به په سولې ته توګه د خپل دندې لوړه وکړي. د لوړی د مراسمو په محل به د ټولنیز واټن اصول پلي شي. زیاتره منځنی به په آنلاین توګه وشي. د دغه مراسمو کوربتوب ټام هانکس کوي. په دغه مراسمو کې لیډی گاگا او جنیفر لوپیز هم برخه لري. د واشنگتن ټول ښار به په دغه ورځ بند وي. په دې ورځ به زرګونو کسان واشنگتن ته راځي. د امریکا د مختلفو ایالتونو په پلازمینو کې مظاهره شوې دي چې د هغې لپاره امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي دي. یو تازه سروې ښایي چې یو په دریو کې امریکایان په راتلونکو ورځو کې د تشدد اندېښنه لري. یو میرمن کیرالاینا بیرفورد وایي چې سیاستمدارانو د ملت د ضرورتونو فکر نه دی کړی او دغه وجه ده چې حالات دا ډول شي. هغې وویل زما په فکر دغه سیاستمداران د هغه ټولنو نه په مکمله توګه لرې شي چې د کومو خلکو استازیتوب کوي. زیاتره کسان هیله لري چې منتخب ولسمشر به امریکا متحده کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې د افغان سولې په اړه د ناتو دریز تغیر نه دی کړی او په دغه هیواد کې د دوی یعنی ناتو حضور په شرایطو پورې تړلې دی. نور حال د کابل څخه د لیمې نیازی پر رپورټ کې باوري.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي په افغانستان کې د ناتو حضور په شرایطو پورې تړلې دی. نو موري پرون په خپل ټویټر لیکلی چې پرون د شنبې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې بهیر په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. ستولتنبرګ زیاته کړې ده چې د افغان سولې په اړه د ناتو دریځ تغیر نه دی کړی او په دغه هیواد کې د دوی حضور په شرایطو پورې اړه لري. د ناتو سرمنشي اوسل بیا په خپل تیر ژمنې په تاکید سره ویلي چې ناتو به د افغان سرتیرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو دغه هیواد یو سل بیا د هغه په خبره د نړیوالو ترورستانو لپاره پامنځي بدل نشي. د افغانستان جمهوري ریاست هم یو اعلامیه کې ویلي چې دغه ټلیفوني مکالمه کې دواړو لوریو د سولې پروسې او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ناتو دوامدار ملاتړ په اړه بحث او خبرې وکړي. ارګوی د ناتو سرمنشي ویلي چې ناتو به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. سیاسي کارپو نثار سالي امریکا غږ ته وویل چې ناتو د سولې راوستلو د بشري حقونو خصوصي حقونو او بیان ازادۍ د خوندي کېدو څخه مخ کې لا افغانستان څخه نه وځي.
تر هغه پرچ په افغانستان کې سولې تحقق مومي، د سولې ترڅنګ د بشر حقوق، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، د مدني ټولنو فعالیتونه کچیر په افغانستان کې د مسائل مثبت طرف ته ځي، په هغه صورت کې باندې ټول افغانستان څخه وځي. اما که په افغانستان کې جنگ رواني، د بشر حقوق په خطر کې، د ښځو حقوق په خطر کې، دغه صورت کې باندې ټول په هیڅ صورت افغانستان څخه نه وځي.
ناتو پر داسې مهال افغانستان څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالاتو روانونه په افغانستان کې د خپل سرتیرو کمولو خبر ورکړ. د ولسی جرګې غړي ګل احمد کمین په دې اړه امریکا غږ ته وویل
اوس د افغانانو یوازنۍ غوښتنه له بهرنیانو څخه، له ناتو څخه، له اروپا څخه، د امریکا څخه، د منطقې هیوادونو او د ګاونډیانو څخه دا ده چې افغان سولې حمایه وکړي، د اوربند حمایه وکړي او هغه ستونزې چې په افغانستان کې د دوو طرفو ترمنځ د نظامی حلار نه لري سیاسي حلار ورته پیدا کړي او د سولې قوي تضمینونه وکړي.
سپینې ماڼۍ د تیرې جمعې په ورځ په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د خولي خبر ورکړ چې په تیرونو نسکلونو کې په لومړي ځل افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر تر ټولو ټیټې اندازې ته راښکته شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د سرتیرو کمال د ښکاره کوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې جګړه ختمه کړي. د ناتو سرمنشي په داسې مهال په افغانستان کې د ناتو سرتیرو حضور په شرایطو پورې تړلې بولی چې د سولې خبرو لپاره د سر هم مهاله د چارواکو په وینا په دغه هیواد کې جګړو ماین چاودنو او هدفي بریدونو زور اخیستی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په خوست کې د شوزو د حقونو مدافعینو په یو ورځنی کانفرنس کې له شوزو سره د کورنۍ تاوتریخوالي د کچې د کبولو او مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی له وسلوالو ډلو هم غوښتي دي چې د شزینه دولتي مامورینو او شزینه مدني فعالانو له هدفي وژنو څخه لاس واخلي. نورحال زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي په راپورټ کې واوري.
په
په دغه یو ورځنی کانفرنس کې چې مخې د خځو پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه وړل او هغوی ته د مساوي حقونو ورکول وو، لسګونو خځو د خځو د حقونو مدافعانو او ځوانانو پکې ګډون کړی وو. په داسې حال کې چې په یاده برخه کې د پراخه ماپوهوي سربیره له ښځو سره د کورني زور زیاتي راپورونه لا هم ورکول کیږي، د یاد کانفرنس یو شمېر ګډونوالو پر دغه وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. له دې کبله چې مدني فعاله کامله اکبري د ځینو نورو ایالتونو ترڅنګ په یو شمېر مواردو کې اقتصادي ستونزې هم په کورنیو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي لامل بولي، هغوی ته د اقتصادي برنامو ری تطبیق غوښتنه لري. د خوست د ښځو چارو ریاست د معلوماتو له مخې سږکال تر دا مهاله په دې ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي شاوخوا اویا پېښې ثبت شوي. په دې کې وهل ټکول، له کوره تېښته، د میراث حق نه ورکول او ځینې نور موارد شامل دي. د ښځو د حقونو یوه بله مدافع پلوشه رڼا بیا په دې باور ده چې ښځو ته د لیک لوست ورزده کول او د نجونو لپاره ښوونځیو ته د تللو زمینې برابرول هم له ښځو سره د کیدونکي زور زیاتې د کچې په کمېدو کې رغنده رول لري.
او اسلام را کړی دا به ورونو سره په یو ځای د تعلیم حق ورونو قائم تر کړی دا خزه د ټولنې نیمایي برخه ده. کله چې به ټولنې نیمایي برخه ده نو حق لري د خبرو، د حق لري د تعلیم او د خپل انتخاب حق لري چې د خپل انتخاب وکړي.
له خدو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په حق له د یو ورځنی کانفرنس چې د مشارکت پروګرام له لوري جوړ شوی وو، ګډونوالو له وسلوالو ډلو ټپلو هم وغوښتل چې د خزینه فعالانو له هدفي وژنو لاس واخلي. دینی عالم محمد داوود فقوی په کابل کې د دوه وطنو خزینه قاضیانو ترور چې درې ورځې مخکې په نښه شوي وغانده او غیر اسلامي کاری وباله.
سره د دې چې هغه ظلم مسؤول محبوس بولي چې زه خو مېرمن یم، زه خو د ولس خور یم، مور یم، او بیا هغه په ولس باور او کې په دې ملت باور او کې یو څو ګرځګي کې اپشاته ترسي.
په ټولیز توګه فقر، بیوزلی، بیسوادي، اقتصادي ستونزې او کمزوري عامه په هوای له خدو سره د کورنۍ تاوتریخوالي عمده لاملونه بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زه ډاکټر وحید الله معیار د امیر روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د امیر روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي په عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په تشکیلاتو کې سباندې 8000 او 1500 سیمایز ځواکونه ورزیات شوي دي او دا مهال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د امنیت په تامینولو بوخت دي. د پوځي چارو څېړونکو وایي چې د اردو سیمایز ځواکونه د امنیت په ساتنه کې اغیزمن رول لري، خو ټینګار کوي چې له دغو ځواکونو څخه باید سیاسي استفاده ونه شي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په راپورټ کې وایي.
د افغانستان د دفاع وزارت شمیرې ښیي چې تر اوسه 1500 کسان د سیمایز اردو په تشکیلاتو کې جذب شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فوادمان امریکا غږ ته وویل چې دا شمیر ځواکونه د افغانستان د 14 ولایتونو په مرکزونو او 80 ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي او له تروریزم سره په مبارزې او د خلکو د امنیت په تامینولو بوخت دي. خغلی انزیاته کړه چې 2022 کسان نور هم تر روزنې لاندې دي او ټاکل شوی چې 1500 نور کسان هم د سیمایز اردو په روزنیزو پروګرامونو کې جذب شي.
نیروای اردو منډقوي
د سیمایز اردو ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي شوي، تجهیز شوي او دوی پوزي زده کړې ترلاسه کړې دي. مسلکي دي او د خلکو د امنیت په ساتنه کې د هغوی فعالیتونه ډیر موثر دي. تیر ورځ په ننګرهار ولایت کې سباندې 413 تنه سیمه ایز پولیس چې سیمه ایز اردو ته جذب شوی وو د ملي اردو د روزنیزو پروګرامونو څخه فارغ شول. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس ټاکل شوی چې په کورنۍ او چارو وزارت کې د سیمه ایزو پولیسو تشکیلات لمنځه لاړ شي او دغه ځواکونه به په سیمه ایز اردو کې مدغم شي. د پوځي چارو کارپوهان د افغانستان په دفاع وزارت کې د سیمه ایزو ځواکونو د تشکیلاتو په تړاو بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا د کمیسون غړي او د پولیسو پخوانی قومندان ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل چې د سیمه ایزو پولیسو لخوا د قانون خلاف اقداماتو په تړاو له شکایت نو روسه پاسیمایزه اردو کې د دغه ځواکونو جذبول یو مثبت اقدام دی او ورسره به د امنیت ټینګولو ترڅنګ دغه ځواکونه د افغانستان دفاع وزارت ته ځواب وینکې ووسی.
یوی خانه دې تدریمشت ټریننګ ورکول کیږي او پراس کې قومندانان د ټولو د بلوکونو او د کندکونو واغه د ملي اردو افسران تعینېږي او د بلې خانه تجهیز او اصلیخه او خیم کانات ورکول کیږي. نو دا خبره ده د اردو په چوکاټ کې شي د وی خانه باغستون جو مشکلات چلرل چې بغلا غادو کې د خلکو په ازارولو کې لاس لرو راغې مخنیوي به وشي او بل د بل خانه به منظم وشيږي او په خپل وظایف کې حاضر او د اردو سره به خوا د خپل خاورې او د خپل ولس او د ملت نه به دفاع کوي.
خو د پولیسو په خوانه ډګروال غلام سرور نیازی وایي چې په اوس وخت کې افغان حکومت ډیر قوي نه دی او نشي کولای چې په دغه ځواکونو باندې خپل کنټرول وساتي. ښاغلی نیازی په افغانستان کې د ملیشو د جوړولو تیرو ترخو تجربو ته په اشاره وویل:
د سره به امنیت نامنی زور واکي جرم جنایت نور هم زیات شي. دغه خلک به د همدې سلاو وسلو په استفاده سره په استفاده په خپل منځي جګړو او دښمنیو لاس پورې کوي. دلته به قانون نه تطبیقیږي، زورواکي به نور هم او ترسیږي. د هر چا چې هر څه زړه وي هغه به کوي، ځکه موږ یو قوي حکومت نه لرو چې وکولی شي دا هر څه کنټرول کړي.
هغه زیاته کړه چې د سیمه ایزو ځواکونو د تشکیلاتو د جوړولو پر ځای که دا ځواکونه په رسمي ډول د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې جذب شي موثریت به ډیر وي. خو د ولسی جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا د کمیسون بلغړی مهدي راسخ امریکا غږ ته وویل سیمه ایز ځواکونه به هغه مهال موثر ثابت شي چې ورڅخه د سیاسي اهدافو لپاره استفاده ونه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سیمه ایز اردو ځواکونه د ملي اردو په چوکاټ کې فعالیت کوي او شمیر به شپږ دېرش زرو ته پورته شي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د مختلفو ولایتونو له بیلابیلو سیمو څخه 28,500 سرتیري د سیمه ایز اردو په تشکیلاتو کې جذبېږي او په خپل سیمو کې د ملي اردو د 2500 مسلکي منصبینو تر قماندې لاندې به فعالیت کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا جا آشنا رادیو ده. د کونړ په ولایت کې د شونځو سلګونو شوونکو غونډه کړې او وایي چې حکومت د نوي کال په بودیجه کې د دوی معاشونه لوړ کړي او د دوی سره سوي هغه ژمنې عملي کړي چې شوونکو ته د نمرو د ویشلو په اړه کړي وي. نور حال د زبیح الله غازی په دې رپورټ کې واوري.
دغه سلګونه خوونکې چې د کونړ په مرکز اسداباد کې راټول شوی او له حکومت یو غوښتل چې میاشتنۍ تنخواوي ضرورتونه نشي پوره کوله او د نوي کال په بودیجه کې د ماشونو زیاتیدل غوښتل. د بادام پونم یو سپینګیره چې لتیرو دریو لسی زرایي سی خوونکې ده د نانانی غونډې ګډونوالو او امریکا غک ته ویل چې مخکې شته تنخواو د کور اړتیاوي پوره کولای شوي، خو د کورونا لڅپې سره نرخونه لوړ شوي او اوس یې میاشتنۍ معاش د دوه ونه یوم نکېږي.
دارم نومه سودا کو خر سودا د کوم نور از منګشت دی منډه به زیږی د بندر رمن دیروزی او اوس چې زمون په دې ماش باندې مکمل مې اشکار نه کیږي. هغه دکاندار مو ته وای جوړ را ته ماته د ماش خبره کړې و ماش ته وخت او ستاله پنځه لور سره د سودا په خلاص نه شله نو ول دې بیا سو هم وکا مالی مجبور نه جرج نه پیدا کوي به.
کونړ کې د خوونکو د اتحادی مشر حیات الله توحیدی خبري اعلان او تویل حکومت له خوونکو سره غژمنم پوره نکړه چې ویلي د وسیدو لپاره بزمکی ورکي
ماشوله ورغړو په تاسو مخ سره کړه خدای به تاسو مخه وشچ ځکه مالیم د وزن د نور تفصیل کې کوډه خره ده د مدرجه کې مونږ د مالیم او د مالیمانو شارک ورغړو
هغه کوم نمبر چې موږ ته منل شوی دی داغي مکتوبونه راغلي دي داغي دغه د پرمان نو صادر شوی دی لکه موږ ته تر اوسه پورې هیڅ چاند نه راغلی حال دا دی چې موږ ته په کولر کې موږ جی پی اس کړی دی موږ راوړی د تم په والی باندې امضا کړی دی کابل تم لګی دی ټول کار خلاص شوی متاسفانه هغه کارونه چې
که څه هم ولسی جرګې دا دویم ظلم د نوي مالی کال بودیجه په دې دلیل رد کړی چې ښوونکو مامورینو او عسکرو ته پکې تنخواوې نه دي لوړې شوې. د ولسی جرګې د بودیجې کمیسون غړي جاوید صافی امریکا غږ ته وویل چې حکومت ورسره په دا ځل د ښوونکو د معاشونو لوړېدل منلي او په راتلونکي غونډه کې به د نوي کال بودیجه تایید کړي.
د حکومت لخوا ښه خبر دا دی دوی په نوې طرحه کې د دغه معاشاتو د لوړولو ژمنه کړې ده. که چیرې په مسوده کې دغه طرحه د معاشاتو د لوړولو راغلې وه ښه طرحه، که نه نو د ولسي جرګې د نننۍ غونډې پریکړه دا ده چې دوی به په اصولنامه کې د بودیجې تغییر راولي او دغه وړاندیز به د ټولې ولسي جرګې ته کیږي چې دغه تعدیل بیا د ولسي جرګې لخوا پاس کیږي او دغه معاشات به پکې لوړیږي چې دا د ولسي جرګې هغه آخري او وروستۍ پریکړه ده.
که څه هم له دې وړاندې افغان ولسمشر ولسي جرګې ته په خطاب کې ویلي وو چې وکیلان د بودیجې په طرحو کې د مداخلې حق نه لري، خو ولسي جرګه وایي که یې غوښتنې ونه منل شي نو بودیجه نه پاس کوي. له دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ښوونکو د خپلو معاشونو د لوړېدو په خاطر لاریونونه او ګڼې احتجاجي ناستې کړي دي.
د امریکا د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د امریکا غږ آشنا رادیو، ټلویزیون او فیسبوک له پاڼې په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلي جو بایدن لومړۍ وینا د امریکا غږ آشنا رادیو په څپو کې اورېدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مه هېروئ. د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ماښامنۍ ژوندۍ خپرونه.
پروگرام د آشنا ټلویزیون خبرونه نیوی کور ته کډه کړه. د آشنا ټلویزیون او کاروان خبرونه د ټلو ټي وي، ټلو نیوز او لمانه تعقیب کړئ. د فلم میاشتې له نهه نیمې څخه هره شپه فلسطین وګورئ. امریکا غږ او ټلو، یوه بریالۍ ملګرتیا.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ پرونی اوریدل.